السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. د افغانستان په لویو ښارونو کې د پیژندل شوو څیرو د وژلو یا ترور پیښې زیاتې شوې. حکومت یې پر وسلوالو مخالفانو اچوي خو طالبان یې نه مني. د ارمنستان حکومت سیاسي مخالفانو ته خبرداری ورکړی چې د کودتا هڅه باید ونه کړي. د خبرونه ته موزه اسدالله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چاره میر احمد ساپای مختوړي مخکلی دی چې راپور نو تراشو پام کړی د سات خبرونو ته احمد شیبری وړاندې کوي.
ازبکستان غواړي چې په پسرلي کې د افغان سولې د نړیوال کانفرانس کوربه شي. د زابل پر شینکی او شهر صفا ولسوالیو طالبانو ډلیز برید کړی او د ارمنستان حکومت اپوزیسیون ته خبرداري ورکړ چې د کودتا له هڅو لاس پر سر شي. د خبرونو تفصيل. د ازبکستان ولسمشر شوکت مرزیایف وای چې په راتلونکي پسرلي کې به د افغان سولې لپاره په تاشکند کې یو نړیوال کانفرنس جوړ کړي. شوکت مرزیایف چې تمه د نن په پلازمینه تاشکند کې د افغانستان د مصالحې ادارې شورا له مشر عبدالله سره وګوري، د افغان سولې په اړه د نړیوال کانفرنس وړاندیز پروند شانګهای د همکارۍ د سازمان د غونډې په ترڅ کې وکړ. عبدالله تیره شپه ازبکستان ته ولاړ څو د دغه هیواد له چارواکو سره په سیمه ییز اجماع خبرې وکړي. تر دې مخکې ښاغلی عبدالله ورسره سفرونه پاکستان او ایران ته کړي وو. د زابل امنیه قمندان په شهر صفا او شینکی ولسوالیو کې د طالبانو د ډله ییز برید د مخنیوي خبر ورکوي او ادعا کوي چې طالبانو ته درانه تلفات اړولي دي. د زابل امنیه قمندان حکمت کوچی وایي
دښمن په دواړه ولسوالیو کې 21 نفره مړه لري او 14 نفره زخمیان لري.
د شغل کوچی په وینا افغان ځواکونو ته تلفات نه دی اوښتي. د امنیتي چارواکو په باور طالبانو د ډلې سپریدونه تیر شپه پر دې ولسوالیو په دې نیت کړی وو چې دغه ولسوالیو ته سقوط ورکړي. طالبانو تر اوسه د دې جګړو په اړه څه نه دی ویلي. د پکتیکا په سروبي ولسوالۍ کې د طالبانو او پولیسو د نشته پر مهال چارواکي طالبانو ته د تلفاتو داړولو ادعا کوي. د پکتیکا د پولیسو ویاند شاه محمد آریان ازادي راډیو ته وویل
تیر شپه نه وخت د پکتیکا ولایت د سروبي ولسوالۍ اړوند شابدین پسمه کې پولیس د غزمی پر حال ول چې نه خطر مسته شوی دا او د پولیسو په ځوابي ډزو کې چې یو لسته نه وژل شوی او څلور نورې مرګونی ټپيان دي.
د شغل آریان په وینا په دې جګړه کې د طالبانو یو پیک اپ موټر، یو موټر سایکل او یو شمېر وسلې او مهمات تخریب شوي دي. د آریان په باور پولیسو ته د سر او مال زیان نه دی اوښتی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په ننګرهار کې د افغانستان د هوایي ځواک به هلیکوپټر لویدلی چې پکې دوه تنه وژل شوي او دوه نور ژوبل دي. د دفاع وزارت مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې ویلي چې بیګا په 12 بجو یو ایم آی ولس هلیکوپټر د تخنیکی ستونزې له امله د ننګرهار په حصارک ولسوالۍ کې لویدلی چې په نتیجه کې دوه تنه وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. د کریم آغا خان فرهنګي بنسټ غواړي چې د هرات ولایت 15 مناره چې د نړیدو له ګواښ سره مخامخ دي ورخوي. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی نن ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر غنی د دې منارونو د ساتنې لپاره له آغا خان بنسټ په دې برخه کې د همکارۍ غوښتنه وکړه.
د آغا خان د فرهنګي بنسټ د یو لیک په ترڅ کې دا غوښتنه منلې. دوی حاضر دي چې اوس د افغانستان حکومت سره یو ځای کار وکړي او دغه منار د بیا رغونې په برخه کې او حفاظت په برخه کې ژر تر ژر اقدامات ترسره کړي.
د هرات منارونه شپږ پیړۍ پخوانی دي او د افغانستان له مهمو لرغونو آثارو څخه شمیرل کیږي. د ارمنستان حکومت اپوزیسیون ته خبرداری ورکړ چې د کودتا له هڅو لاس واخلي. اپوزیسیون پلان لري چې نن په پلازمینه ایروان کې اعتراض وکړي او د سر اعظم نیکول پاشینیان د استعفا غوښتنه وکړي. په ارمنستان کې وروسته تر دې سیاسي کړکیچ رامنځته شو چې سر اعظم پاشینیان د روسیې په منځګړیتوب له آذربایجان سره د ناګورنو قرباغ پر سر موافقه وکړه. د دې سیمې پر سر د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ شپږ ونې جګړې وشوې. دا سیمه رسمن د آذربایجان خاوره ده خو پکې استوګن ارمنی ټبری د ارمنستان لملاتړه برخمن دي. د سیشن بی د ورځې د سولې هرکلی په آذربایجان کې وشو او د ارمنستان په پلازمینه ایروان کې د دې تړون پر ضد مظاهره وشوې. مظاهره چند دولتي ودانیو او د پارلمان ودانۍ ته ورننوتل، وسایل تالان کړل او شیشې ورمات کړې. د ایران مدافع وکیل او د بشري حقونو فعال نسرین ستوده چې تیره اونۍ په معقر ډول زندان آزاد شوه په کورونا ویروس اخته شوې ده. د ستوده میړه رضا خندان نن په فیسبوک کې لیکلی دی چې میرمنې د تهران د ښځو په بندیخانه کې چې تیره میاشت هلته لیږدول شوې وه کورونا شوې ده. نسرین ستوري په بند کې وونه د نه خړو احتساب کړی وو چې د بشري حقوقو ډلو د دې د روغتیا لپاره بیا بیا خبرداري ورکړ او د نومبر په اتمه له زندان خوشی شو. و پندوست کلنه ستودا په 2013 کال کې د جاسوسي او د ایران د رژیم پر ضد د تبلیغاتو په تور ونیول شو. او روسي خبردار چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې سربیره پر دې چې په کورونا وایروس تخته خلکو شمیر پرون للس میلیونه واوشت په یو ورځ تر ټولو زیات ناروغان پکې بستر شول. د امریکا د جانس هاپکنز پانتون د شمیرو لمخې په ټولو متحده ایالاتونو کې نږدې 25,000 تنه پروختونونو کې بستر شوی چې دا په یو ورځ د بسترې ناروغانو تر ټولو لوړ شمیر دی. په دغه هیواد کې د سبان د لس میلیونو او 225,000 کورونایي ناروغانو له ډلې تر دې دمه نږدې 240,000 کسان مړه شوي دي.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري وړاندې خبرونه کې د دغه موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. افغان چارواکي وایي وسلوال مخالفان پر دولت د ولسی فشار په خاطر نرم اهداف پنهخه کوي.
هغه اهداف پنهخه کوي چې د ټولنې احساسات راو پاروي. په هغه کې خبريالان پنهخه کوي.
د نیو علما دا وجن غندي او نن یو شمیر د علما او پر کابل په هنتون د بریټ ټپيانو ته وینه ورکړه.
هر هغه څوک چې منګ وزنی د منګ هیواد رانی هغه د منګ دښمن ده. د دښمنانو صف یو ده او د مظلومینو مدافعینو صف جدا ده.
د کونړ په ولسوالۍ کې پر سولر انرژي یا المریزه برېښنا میلیونونه افغانۍ لګول شوې خو خلک وایي بدل وسایل اخیستل شوې.
زموږ د مخکې د سولر سیستم برخه چې ټول ولسوالو ته جوړ شلو په متاسب باندې چې بیټرۍ هم دو نمبر وي شیشه هم دو نمبر وي.
په ارمنستان کې چارواکو سیاسي مخالفانو ته خبرداري ورکړي چې د کودتا هڅه باید ونکړي. نور مسایل هم درته لرو. دویم نیمایي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې پروګرامونو ته ځانګړي شوي. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. لوړ پوړي افغان چارواکي ادعا کوي چې طالبان له دولت نه د خلکو د نارضایتۍ لپاره نرم اهداف پنهخه کوي. له دې ډلې د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح وایي داسې معلومات ورسېدلي چې طالبان غواړي په لویو ښارونو کې مدني فعالان پنهخه کړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په کابل ښار کې مقناطیسي ماینونه چاودنې او دغه راز نور تاوتریخوالی زیات شوی چې مرګ ژوبله هم اړوي. په دې اړه په مکړی د فیروزی عزیزی راپور ده.
کابل په تیرې وونه کې هر ورځ دیو مقناطیسي ماین چاودنې او هدفي وزنو شاهد دی. تازه نن د کابل امنیه قومندانۍ په دغه ښار کې د دریو پوځیانو د ترور خبره کوي. کابل امنیه قومندانۍ وایي نن سهار شپږ نیمې بجې د کابل یو لسم امنیتي حوزې اړوند په لابجار سیمه کې په رینجر موټر پورې د نخلول سوي ماین لامله دوه امنیتي منصوبین ووزل سول او یو بل ټپي سه. تیر شپه هم په بګرامه سیمه کې د ملي اردو دوه پوځیان په نخښه وی وو. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح وایي ملي امنیت خبر ورکوي چې طالبان غواړي په لوی ښارونو کې مدني فعالان په نخښه کړي. امرالله صالح په خپل فیسبوک باندې لیکلي طالبان ځکه غواړي له نرمو اهدافو کار واخلي او د داسې وزنو چې هغه د خلکو عاطفي او احساسات راوپاروي کولای سي خلک له حکومت سره په تضاد کې کړي. د ولسمشر د لومړي معاونیت د خبرونو او عامه اړیکو رئیس رضوان مراد ازادي راډیو ته وویل
توریسی ډلې او هغه خلک او هغه کړي چې له مجرمینو ملاتړ کوي او په دې ویره کې دي چې د قانون لاس به دوی ترسیږي او یا به د کابل خلک د آرامۍ ساه اخلي. په همدې خاطر دوی هغه اهداف پنهخه کوي چې د ټولنې احساسات راو پاروي. په هغه کې خبريالان پنهخه کوي. په هغه کې هغه عام خلکو باندې بریدونه کوي. د غرس په سرتیرو هم بریدونه کوي.
طالبان بیا د امرالله صالح خبري رادوي. دغه ډلې بیان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې دوی په عام خلکو او داسې چا بریدونه نه کوي چې له دوی سره په جګړه کې ښکیل نه وي. د ولسمشر لومړی مرستیال په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې د روانه ونې په سر کې په یو چاودنه کې چې د کابل تر ټولو امن سیمه مکروریانو کې وسوه. په دې پیښه کې پیژندل شوی خبریال او د افغانستان د مرکزی بانک د عامه اړیکو سلاکار یماس یواش او دوه همکاران یې ووزل سول. هڅه مو وکړه په دې اړه چې په دې وروستیو کې څومره مقناطیسي ماینونه چاودنې سوي دي او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت یې د مخنیوي او راکمول لپاره څه پلان لري. د کورنیو چارو وزارت او د کابل امنیه قومندانۍ معلومات هم لرو خو دوی لږمنو سره سره له موږ سره معلومات شریک نه کړل.
و موریدل چې لوړپوري افغان چارواکي دا کوي چې طالبان له دولت نه د خلکو د نارضایتۍ لپاره نرم اهداف پنهخه کوي. شاوخوا لس ورځې وړاندې په کابل پوهنتون کې یو شمیر وسلوالو بریدونه وکړل او په دغه برید کې لسګونه محصلین مړه او ټپیان کړل. د افغانستان یو شمیر دینی علماو په کابل پوهنتون د برید ټپیانو ته وینه ورکړه. دوی پر خوونیزو بنسټونو او علمی مرکزونو برید پر پوهې برید وګاڼه. پوهنتون کې د هغې ودانۍ د بیرته رغولو چارې هم پیل شوي چې لس ورځې وړاندې پرې برید کوونکو برید وکړ او ویجاړه شوه. په دې اړه پام وکړئ د امید ظاهر مال راپور ته.
دا پیام ورکوچه خون ما فدای شماست.
د افغانستان یو شمیر دینی عالمانو تر همدې شوار لاندې پر کابل پوهنتون د برید قربانیانو ته خپل وینه ورکړه. دینی عالمانو پر کابل پوهنتون او نورو ښوونیزو بنسټونو حملې وغندلې. د افغانستان د ارشاد حج او اوقاف نومان وزیر قاسم حلیمی چې د دینی عالمانو سره یو ځای د کابل پوهنتون انګړ ته راغلی و وی ویل دینی عالمان په دې اند چې د جماعت مدرسې ښوونځي او پوهنتون ترمنځ هیڅ توپیر نشته. خغلی حلیمی زیاتوي پر کابل پوهنتون برید وخوده چې د افغانستان مدافعین په یو کتار او دښمنان یې په بل صف کې ولاړ دي.
هر هغه څوک چې موږ وزنی د موږ هیواد ورانی هغه د موږ دښمن ده. هر هغه څوک چې د هیواد کې اوسیږي د هیواد دفاع کوي هغه د هغو په مقابل کې ولاړ دي. بنا ان د دښمنانو صف یو ده او د مظلومینو مدافعینو صف جدا ده.
پر کابل پوهنتون لس ورځې وړاندې درې تنه وسلوالو برید وکړ او د دې پوهنتون د ننني محصلان هدف وګرځول. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت د شمیرو له مخې په دې برید کې 22 تنه ووژل شول او 22 نور ټپیان شول. خو د جمهور رئیس لومړي مرسال امرالله صالح د ټپیانو شمیر څلوېښت تنه ښودلی دی. د افغانستان حکومت لا هم د دې پیښې د هر اړخیزې څېړنې له دوام خبر ورکوي. د جمهور رئیس غني لومړي مرسال امرالله صالح د چهارشنبې په ورځ په خپله فیسبوک پاڼه ولیکل دا برید د داعشي طالبانو کار دی او د ثناء الله په نوم یو شخص چې څو نور مستعار نومونه هم لري طرحه کړی وو. خغلی سالی زیاتوي دغه کس د داعش تر پیدا کېدو پورې د طالبانو د حقانی شبکې عضویت درلود او له داعش سره یې قرارداد دا دی چې د دې ډول پیښو مسؤلیت د داعش ډلې له ادرسه خپروي. خو طالبانو د دې برید وروسته په زلونو ویلي دوی په دې حمله کې لاس نه لري. بلخوا د کابل پوهنتون رئیس عثمان بابری بیا وایي دوی د داسې یو برید په اړه فکر هم نه وکړي.
په ډېر دوستانه ډول تاسو ته وایم چې موږ د دې انتظار نه درلود. خدای شاهد ده چې هیڅ انتظار مو نه درلود. د ډېرو نورو ستونزو انتظار مو لکه نامني جنایي او کله کله د بد اخلاقي پیښې ولې په دې اړه موږ هیڅ کله هم فکر نه کوو.
په پوهنتون کې دننه اوس د هغې ودانۍ بیا رغونه هم پیل شوې چې وسلوالو پکې سنګر نیولی و او د دوی د وژنې په ترڅ کې زیانمنه شوې وه. د کابل پوهنتون محصلان وایي له ټولو ستونزو سره سره به خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. خو د دوی په خبره دا برید د علم د حاصلولو پر مهال د ژوند تر ټولو بده خاطره ده. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
جوان
آزادی خزینه تسری اجازه نور کی چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګولا وخت شری
په هنه
چې مو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو پس مګه کینو.
آزادی رادیو 12 شپږنیمه منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
په کونړ کې ولسوالان وایي د مریض برېښنا په سیستم کې شوی درغلی تورتام ته کینولي. د دوی په خبره چې په یاد سیستم له 8 میلیونو زیات افغانۍ لګیدلې خو کار یې ګټور نه دی. د دې موضوع تفصیل روح الله انوري واوري.
په کونړ کې ولسوالان وایي ولسوالۍ ته د مریض برېښنا د سیستم په جوړېدو کې درغلی شوی. د دوی په خبره چې سولري خیخي او بیټري د بازار د قیمت څو برابره ګران دي خو کیفیت یې تر ټولو ټیټ دی. د سرکانو ولسوال ډاکټر همیش ګلاب ازادي راډیو ته وویل یاد سیستم ورته دوه کال وړاندې جوړ شوی خو په اول ورځو کې هم کار نه کولو.
مخکې د سولر سیستم برخه چې ټول ولسوالو ته جوړ شلو چې اتله شیشه او اته بیټرۍ نه اره ولسوالۍ ته ورکړو. ولې متاسفانه چې بیټرۍ هم دو نمبر وي شیشې هم دو نمبر وي چې بیټرو بیخي کار ونه کړو سیستم ټول خراب شو. ولسوالو کې برقونه نشته دی. ما خو شخصي په خپلو پیسو باندې سرکارونو په ولسوالۍ کې برق جوړ کړو. انوایټر مې لواغستو د ورځې برق مې شته او د شپې مې نشته.
که څه هم یو شمېر ولسوالانو له دې ویرې چې کار ته یې ستونزه پېښه نشي له غږ ثبتولو ډډه وکړه خو له څو سره چې ما خبرې وکړې د کونړ په ولسوالیو کې د لمریز برېښنا سیستم نیمګړی او ناکام باله او د دې پروژې عملي کېدو کې د درغلۍ یادونه کوله. دوی وایي ولایتي ادارې ته لیاد سیستم شکایت فعالیتونه کړي، خو په جواب کې ورته ویل شوی چې یاد پروژه د شپږو میاشتو لپاره و او شرکت نور د جوړولو مسولیت په غاړه نه لري. د کونړ 1516 ته د سولري برېښنا د سیستم جوړولو د کوم قرارداد اسناد چې ازادي راډیو ترلاسه کړي، په هغه کې د یوې 250 ولټه خيخي قیمت 2400 افغانۍ او د یوې بیټرۍ قیمت 40000 افغانۍ خودل شوې ده، خو په بازار کې د یوې سولري خيخي قیمت 40000 او د بیټرۍ قیمت 8000 افغانۍ ده، چې د ټولې پروژې قیمت 8,125,250 افغانۍ کیږي. دغه قرارداد د عبدالوکیل افغان لوجستیکی خدمتونو شرکت سره شوه. د دې شرکت مسول نصیر احمد وایي دوی د قرارداد سره سمي خيخي او بیټرۍ اخستې دي،
او کمی بیټرۍ وي او کمی سولر شیشې وي، موږ کم چې قرارداد کړی او ټول کمپلیټ شوی وي، هغه وسره شپږ میاشتې وارنټي وه، وارنټي پوره شوی ده. چې د کمی شیشې چې موږ سره مشخصاتو کې وو، ماغه دي جرمني دي او ماغه شیشې موږ اغستې دي. داسې دی چې دا خو موږ خپله جرمني نه دي راوړي، دلته کابل کې مغستې دي، جرمني لیبل موږ نه دي لګولې.
خو د سولري خيخو سوداګر به وایي چې افغانستان ته جاپاني او جرمني خيخي نه راځي. د دوی په خبره چې د یو شمیر قراردادي شرکتونو مسولین په چینایي خيخو او بیټریو د جاپان، جرمنی او کوریا نخانونه لګوي او حکومت ته په لوړ قیمت ورکوي. په اسدآباد کې د سولري خيخو او بیټریو لټول پوخانی او مشهور سوداګر حاجی علي احمد ازادي راډیو ته وویل
بیټری چې دي تلنډي دي، هغه بیټری چې دي سلام پیره په 4000 او 650 روپۍ په دغه خرڅو تیزاب سره، او پاکستاني سل چې دي هغه ورکو 3000 روپۍ 3200 روپۍ په دې نرخونه خرڅو. سو ګری شي ورچی جاپاني شي راګه جرمني راګه ورته نشته ورو صفه خبره کو چې نشي ټول بروجو کې ټول هم دا د غیمنګ پیژن پوی ګدام کار دی کنه بدی پوی ګو چې دا شي چې نه دی بل پیولا کې جاپان دی.
د کونړ نوې والی به اشمنه کوي چې د یادې پروژې په اړه به معلومات ترلاسه کوي او د هر ډول فساد د مخنیوي لپاره کلک هوډ لري. والی محمد اقبال سعید
زیت منان درکو ماشي دا موضوع به موږ وڅېړو، اسناد به وګورو، په 14 والی کې تطبیق شي، په کوم کیفیت تطبیق شي، او که څه نواقص شي پکې یا څه مشکلات پکې دي هغه پرف کولو کې او د فساد په مخنیوي کې به همکاري کوو.
د کونړ 1516 والیو ته د دولت په بودیجه 2 کال وړاندې د سولري برېښنا سیستم جوړ شوی و، چې د ولسوالانو په وینا ډېر زر لکار ولوید او دوام یې ونه کړ. د کونړ والی اقبال سعید وایي په دولتي پروژو کې به د فساد مخه نیسي او د دې پروژې په اړه به څېړنه وکړي، خو له دې سره ګمان نه کیږي چې د ولسوالیو لپاره د سولري برېښنا په خراب کیفیت جوړ شوی دا سیستم په اسانۍ بیرته د کار کولو جوګه شي.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست
مسولین
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګوټ کې خپل
د ننګرهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
پروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
اوس هم ورځو پکتیا ته. د پکتیا د مرکز ګردیز یو شمیر خاریان وایي له بې نظمۍ او ګډوډۍ په یو ډک خار کې ژوند کوي. دغلته ځایي خاروالي وایي که خلک همکاري ونه کړي، یوازې خاروالي نشي کولی چې په ګردیز کې خاري فرهنګ ته وده ورکړي. په دې اړه پام وکړئ د احسان آریان راپور ته.
دا په ګردیز کې د ډاکټر نجیب الله څلور لارې ده. د کابل خوست عمومي سړک له همدې څلور لارې تیریږي. د دې څلور لارې دریو خواو ته هغو بوټرو ګڼه ګوڼه جوړه کړې چې بېلابېلو ځایونو ته مسافر او سپرلی پورته کوي. لویدیځ طرف ته غځېدلی سړک یې بیا د شخصي موټرو تر څنګ د لاس پلورونکو له کوچنیو ګاډیو ډک دی، چې آن د موټرو تر څنګ د خلکو تګ هم پرې ستونزمن دی. د ګردیز ښار اوسېدونکی محمد یوسف وایي په دې څلور لارې کې هر څه شته، خو یوازې څه چې نشته هغه ښاري نظم او اصول دي.
ترافیکی پسور نه ور عام پسور نه عام کې ډیر مشکل ده، به خصوصا دولت چې پاملرنه نه ورته کوي. لختي سول سرکونه سول موټر سول کنه بې نظمی سول سرک کومانس کې دی نه سو دی ګاډو یو دی هغه کنه.
د پکتیا د ترانسپورت ریاست مسولین وایي د زاید نشټوالي له عمله تر اوسه نه دی توانېدلی چې د هغو موټرو لپاره اډیو تم زوینه پنه کړی کوم چې د ګردیسخر د ډاکټر نجیب الله په څلور لارې کې سپرلۍ پورته کوي، خو وایي په نږدې ورځو کې به د چوک له منځه د سپرلیو په پورته کولو بندیز ولګوي. یوازې بې ځایه د موټرو درول او د سرک پر غاړه د توکو خرڅول نه دي چې په ګردیس کې ښاري نظم ګډوډ کړی، بلکې د ښار په کوڅو سرکونو د دوکانونو څښتنانو هم خپل نیم دوکانونه واټونو او کوڅو ته راایستلي چې پلې لارې یې پرې تړلي. عبدالله په ګردیس ښار کې د وچو میوو دوکان لري. هغه د خپل دوکان یوه زیات اندازه میوه له دوکان بهر په پلې لاره کې ایښي. له ده مې وپوښتل چې ولې خپل نیمه دوکان بهر سړک ته راایستلی او لاره یې پرې تړلې ده.
پیدارو که مثلا دغه چارماغ او سنزل او دغه پلی او دشیان دلته خلق ته خیو دل پر شغل تی کی نه نو خلق د نیو نه دل پر چې پختنه نه کی تاسو سره چی شستا نستا کړي لیار نه لیار اخته بیا نه بند کړي نه دي.
د افغانستان د رونتیا د سربن سړ په خپل وته زرپور کې د پکتیا د مرکز ګردیس خروالی د هیواد په یولسو خروالیو کې د عامه خدماتو لاړخه اوله بدترینه اداره نومولی، خو د ګردیس خروالی وای په ورستۍ ورځو کې د ښار د پاکوالي نظم او پراختیا لپاره د پکتیا د ولی په مشرۍ د څو ادارو ګډ کمیسیون جوړ شوی چې د ښاري اصولو خلاف ټول خندونه له منځه یوسي. د خروالی د رسنیو مسول فضل الله بهاندوی د خری نظم پټینګولو او د اصولو په عملی کولو کې ورسره د خلکو همکاري کمه ده.
کڅام په دې برخه کې ګردیس خروالی په دې ورستیو کې د ښاري فرهنګ د ترویج په موخه د ښار د بیلابیلو اصنافو دکاندارانو اتحادیې د ګزار د وکیلانو سره د عامه پوهاوي بیلابیلې برنامې ترسره کړي. خو له بده مرغه تر اوسه پورې لا هم ګردیس ښاریان د ښاري فرهنګ اصول پر ځان نه عملي کوي.
سپین روان نورزایی چې د ټولنپوهنې د برخې متخصص دی په ګردیس ښار کې د شته بې نظمۍ او ګډوډۍ په برخه کې د ګردیس د ښاروالۍ په ګډون یو شمېر دولتي ادارې ګرمې بولي، خو وایي د دې ښار اوسېدونکي هم ځان له پړې نشي خلاصولی. د ښاغلي نورزي په وینا د ښاري نظم او فرهنګ ایجادول او پالل د خلکو او د ښاري نظم سره د تړلو ټولو دولتي ادارو یو ګډ مسؤلیت دی چې په ګډه یې باید رامنځته کړي. دا چې د ګردیس اوسېدونکي ښاروالۍ او نورې اړوند ادارې به کله په ښار کې د نظم او خری اصول د عملی کولو د ګډ مسولیت ته په اخلاص اوګه ورکړي اټکلی سخت دی، خو یو شی روښانه دی، هغه دا چې تر څو خلک او خروالی له یو بل سره همکاري ونه کړي ګردیس به ښار وي، خو خری نظم او اصول به پکې نه وي. احسان آرین، ازادي راډیو، پکتیا.
ازادي راډیو ته غوښتنه سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1289 او په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 خبرونه لري. اوس هم راځو یوې سیمه ییزې موضوع ته. د ارمنستان د بلوا ضد پولیسو له مظاهره چانو سره چې په پلازمینه کې په اعتراض راټول شوي وو شخړه وکړه. دغه مظاهره چان په دې غوسه دي چې صدر اعظم نیکول پاشینیان ولې آذربایجان سره د روسیې په منځګړیتوب موافقه لاسلیک کړه. دغه موافقه په لانجمنه سیمه نګورنو قرهباخ کې د څه باندې شپږو اونیو د جګړې د ختمولو په اړه وه. په دې اړه پام وکړئ د سالم احمد صالح راپور ته.
په ارمنستان کې سیاسي کړکیچ وروسته له هغې زیات سو چې صدر اعظم نیکول پاشینیان له آذربایجان سره د روسیې په منځګړیتوب یو موافقه لاسلیک کړه. دغه موافقه په لنجمنه سیمه نګورنو قرهباغ او شاوخوا ساحو کې د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د څه باندې شپږو اونیو جګړو د ختمېدو په اړه وه. د اوربند مخکنی درې موافقې له ناکامۍ سره مخامخ سوي دي. که څه هم په آذربایجان کې د سېشنبې د ورځې د اوربند دې تازه اعلان هرکلی وسو، خو د ارمنستان په پلازمینه کې د مظاهرو سبب سو. مظاهره چیانو پر پارلمان او نورو دولتي ودانیو یرغل وروړ. نن چهارشنبه د اپوزیسیون د پلان سوي اعتراض په درشل کې د ارمنستان پولیسو خبرداری ورکړ چې د لاریونونو ترسره کول لا هم منه دي. دغه لاریونونه د سپتمبر پر 8مه په لنجمنه سیمه نګورنو قرهباغ کې د جګړو له پیل راهیسې د پوځي مقرراتو له مخې منع سوي دي. له دولتي ټلویزیونه په خبرو کې مرستیال صدر اعظم تیګران اوینین د اوسني حکومت د استعفا خبره رد نه کړه، خو د کودتا د هرې هڅې په وړاندې خبرداری ورکړ. د روسیې په منځګړی توپ د لنډ مهاله اوربند د نوې موافقې لمخې په نګورنو قرباخ کې د روسیې 16 ځواکونه ګمارل کیږي او آذربایجان به هغه سیمې او شاوخوا ساحې چې په وروستۍ جګړه کې نیولي په خپل کنټرول کې ساتي. په موافقه کې د ارمنستان له ځواکونو غوښتنه شوې چې د نګورنو قرباغ له سرحدونو بهر ځینې نیول سوي سیمې بیرته آذربایجان ته تسلیم کړي. د روسیې دفاع وزارت وایي د لنډمهاله اوربند موافقې د عمل کېدو او په نګورنو قرباغ کې د روانې شخړې د درېدو لپاره د روسیې تر 400 زیات 16 پوځیان د 16 تازه سوي 15 ماموریت له مخې د ګمارل کېدو په حال کې دي. په ټوله کې به د روسیې نږدې 2000 پوځیان په تدریجي ډول په سیمه کې فعال کیږي. دوی به د هغه دهلی ساتنه هم کوي چې د نګورنو قرباغ عمده ښار ستیپانکرت له ارمنستان سره تړي.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کورونا ویروس یا کووید 19 ناروغي د اخته کسانو د بستر کې دوه شمیر تر ټولو لوړ حد ته رسیدلی. په وروستیو اونیو کې په دغه هیواد کې د کورونا ویروس مثبت پیښې هم خورا زیاتې وې. یوازې پرون سه شنبه نږدې 12,000 کسان چې په کووید 19 ناروغي اخته وو بستر شوي، چې دا په اپریل او جولای میاشتو کې د دې ناروغۍ له اوج وروسته لوړ شمیر ګڼل کیږي. په دې اړه پام وکړئ د صالح محمد صالح راپور ته.
یوازې د سیشن به پورز نږدې 12,000 کسان چې په کورونا وایروس یا کووید 19 ناروغي اخته وو د امریکا د متحده ایالاتونو په بیلابیلو روغتونونو کې بستر سول. په امریکا کې د کووید 19 ناروغي د څارنې یوې ادارې په خپل بلاک کې لیکلي د بستر سویو لوړ شمیر شي چې د کورونا وبا د خپرېدو له پیل راهیسې تر ټولو بد پړاو ته ننوتلی یو. د بستر سویو تازه شمیر په تیرو دوو اونیو کې په 340 زیاتوالی شوی چې ورسره په تیرو وو ورځو کې د ورځې په اوسط ډول په کورونا وایروس د اخته کسانو شمیر هم یو لکو شلو زرو ته زیات شوی دی. د امریکا په متحده ایالاتونو کې یوازې د نومبر میاشتې له لومړیو تر 1,000,000 ډیر کسان په کورونا وایروس اخته شوي او په دې موده کې په ورځني ډول د مړو شمیر هم تر زرو زیات شوی دی، خو د درملنې شکیدو د مړو شمیر راکم کړی. حال دا چې په پسرلي کې په کورونا وایروس د مړو شمیر تر دې زیات و. د امریکا د حکومت د ساري ناروغیو مخکښ متخصص ډاکټر انتونی فاوچی وویل که دغه هیواد د عامې روغتیا په برخه کې خپل اقدامات زیات نه کړي، کورونا وبا به نور هم بد حالت راولي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د امریکا ټول ایالتي او محلي چارواکي له خلکو غواړي چې احتیاطي تدابیر په پام کې ونیسي او یا هم ګڼو چارواکو د نویو محدودیتونو د لګولو خبرداری ورکړی دی. د امریکا په متحده ایالاتونو کې تر بل هر هیواد زیات کسان په کورونا وایروس اخته سوي چې شمیر یې تر 300,000,000 او 200,000 اوښتی دی. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په امریکا کې په ټوله کې په کورونا وایروس د مړو شمیر 240,000 ته نږدې شوی دی. په وروستیو میاشتو کې دغه وایروس د امریکا په لرو پرتو سیمو کې په چټکۍ په خپرېدو دی. حال دا چې د پسرلي او دوبي پر مهال په ښارونو کې د وایروس خپرېدل زیات وو. په ټوله نړۍ کې په کورونا وایروس اخته کسانو شمیر تر 1,500,000 او 400,000 او د مړو شمیر تر 1,000,000 او 200,000 او 10,000 زیات شوی دی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولی دي.
خان محمد اسلامیار له هلمند لیکي وای د امریکا نوی ولسمشر ته د افغانستان جنگ یو نوی پیل او باب کتریووت تریوبوزی او کنا بند به پکې پاتشي. محمد قاسم زواق له هلمند لیکلی وای اوس خود طالبانو ټول بندیان له بند څخه آزاد شول نو مذاکرات ولې نه شروع کیږي؟ اوس افغانانو او نړیوالو طالبانو ته پکار دی چې دې ته متوجه شي چې څنګه وکولای شي په افغانستان کې د جګړې ټغر ټول کړي. تازه خان سمسور لیکلی وای په کابل او ټول هیواد کې وروستیو ناامنیو افغان ولس سخت اندېښمن کړی. بل اوریدونکي لیکلی چې وای امر الله صالح ولې په خپلو خبرو دغه آرامه فضا ګډوډوي. دغه اس ام اس د وسیق په نوم یو اوریدونکي له بادغیس نه رالیږلی. تازه خان سمسور لیکلی وای په کابل او ټول هیواد کې وروستیو ناامنیو افغان ولس سخت اندېښمن کړی. دغه اس ام اس څو ځله راستول شوی. بل اوریدونکي لیکلی له محمد انور محزون له بادغیس نه وای افغانستان چې څومره وروسته پاتې دی لامل دا دی چې د یو شمیر کسانو لخوا په لوی لاس په جګړه کې ښکېل شوی دی. زمون خاګله ازادي رادیو نه اوري د افغان بسیم اتسو اتل شمیره ته اس ام اس نه راولېږي په راتلونکو خبرونه کې به درته نور اس ام اس نه هم خبر کړو. لدې سره ورسېدو د دغه خبری خبرونه د خبری مسایلو پایت دویم نیمای ته ورسېدو څلور نیمه بجې شوې. لاند خبرونه احمد شیبر وړاندې کوي.
د ازبکستان ولسمشر شوکت مرزیایف وایي چې په راتلونکي پسرلیک به د افغان سولې لپاره په تاشکند کې یو نړیوال کنفرانس جوړ کړي. د زابل امنیه قمندان په شهر صفا او شینکی ولسوالیو کې د طالبانو د ډلیز برید د مخنیوي خبر ورکوي او حکمت کوچی وایي په دې دواړو ولسوالیو کې یو شت طالبان وژل شوي دي. د پکتیکا په سوربي ولسوالۍ کې د طالبانو او پولیسو د نښتې پر مهال چارواکي طالبانو ته د درنو تلفاتو د اړولو خبره کوي. کابل شاروالی ادعا کوي چې په وزیر محمد اکبر خان مینه کې د یو قمندان له لوري غصب شوې مځکه چې اوس د کامیر هوایي شرکت په واک کې ده باید په 48 ساعتونو کې تخلیه شي. د کریم آغا خان فرهنګي بنسټ غواړي چې د هرات ولایت 15 مناره چې د نړیوالو ګواښ سره مخامخ دي ورغوي. د ارمنستان حکومت اپوزیسیون ته خبرداری ورکړ چې د کودتا له هڅو لاس واخلي. اپوزیسیون پلان لري چې نن په پلازمینه ایروان کې اعتراض وکړي او د سر اعظم نیکول پاشینیان د استعفا غوښتنه وکړي. او د ایران مدافع وکیل او د بشری حقوقو فعال نسرین ستوده چې تیرونی په معقد دولت زندان آزاد شوه په کورونا وایروس سخته شوه.
اوسم دیوی نادر ته غوښه چې د ورځې سپورتي خبرونه درته اوروي.
په هرات ولایت کې نن د سنوکر لوبي پیل شوې. د هرات د بدني روزنې او ورزش رئیس احمد جاوید رسولي ازادي راډیو ته وویل په دې لوبو کې د یاد ولایت له ټولو ورزشي کلبونو شپېته لوبغاړو ګډون کړی چې یوه اونۍ به دوام وکړي. ښاغلی رسولي زیاتوي د دې لوبو موخه د سنوکر ملي لوبډلې لپاره د غوره لوبغاړو ټاکل دي. د سنوکر ملي لوبې د اکرب په دیرشمه په کابل کې ترسره کیږي. په غور ولایت کې نن د ځوانانو لپاره د فوټبال لوبي پیل شوې. د دې ولایت د بدني روزنې رئیس امیر محمد غوري ازادي راډیو ته وویل په دې لوبو کې د ځوانانو اته لوبډلې برخه لري چې شل ورځې به دوام وکړي. د ښاغلي غوري په خبره د دې لوبو موخه د ځوان په کچه غوره منتخب لوبډلې ته د لوبغاړو ټاکل دي. ممبئی انډینز لوبډلې د هند د کرکټ غوره لیگ 2000 کال اتلولۍ خپل کړه. تیر شپه ممبئی انډینز او دلی کپیټلز لوبډلې سره مخامخ شوې او په پایله کې لوبه د ممبئی انډینز په ګټه تمامه شوه. د لوبي پچا دلی ګټلې وه. لومړی یې توپهنه وکړه او په پوره شل اورونو کې 155 منډې جوړې کړې. د دلی لپاره شریاس ای 15 او رشب پانت 55 منډې کړې وې. خو د ممبئی انډینز توپهونکو وکولای شوای چې د 155 منډو هدف نسم اور کې پوره کړي. دا لومړی ځل و چې دلی لوبډله د آی پی ایل لیګ پایلو بتا لار پیدا کړې وه. خو ممبئی انډینز د 15 ځل لپاره د دې لوبو اتلولۍ خپلوي.
اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. اساسي او بشري حقونه او ورپسې هم ژوند په شیبو کې.
اساسي او بشري حقوق.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. زه مریم توخی او د اساسي او بشري حقوقو د خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. دوستانو نن د امنیت په حق باندې غږیږو چې په اسلام کې د امنیت په حق باندې څه ویل شوی، همدارنګه په ملي او بین المللي قوانینو کې په دې حق له څرغ لیدي او دا چې په یو هیواد کې نامنی وي عوامل او اسباب څه دي. په دې اړه غږیږو خدا پښتنې براته عبدالواحد سیرت د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک میسون د کابل صحافي دفتر د څېړنې او ارزونې څانګه مشرت از واب کی. دوستانو سیرت سپ تاسو ته خراغ لاس تایم په پیل کې. اول باید اسلام نظر را واخلو چې په اسلام کې د امنیت حق په اړه څه ویل شوی دی. سیرت
لومړی سر کې تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته او ټول درنو محترم معزز اوریدونکو ته خپل احترامات وړاندې کوم. دا چې امنیت یو مهم بشري حق دی، ټول انسانانو یو شرعي او بشري حق دی چې باید د امن په فضا کې ژوند وکړي. قرآن کریم او احادیث په دې کې بېشمېره نصوص راغلي دي. بهترین نصوص د قرآن کریم د سورت قریش دی چې الله عزوجلال په آخر آیتو کې وایي واطعمهم من جوع و آمنهم من خوف. الله عزوجلال خپل احسان او خپل منت په دې اهل قریش شو باندې په حساب خپل منات ور باندې کېږي چې تاسو ګوره په دې د امن په فضا کې وي، یو بل سره په جګړه کې ولا، یو بل سره د دې فقر په ذریعہ واسطه باندې یو بل سره جنگونه کوله، کاروانونه هم تالا کوله. نو الله عز وجل د اسلام په ذریعہ باندې تاسو ته ام مړخ در نصیب کوي او ام تاسو ته امنیت در نصیب کوي. نو دا بهترین بیلګه او بهترین مثال د اسلام دی چې الله عز وجل د قرآن